کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې ستړي مسې د ازادي رادیو د پښتو نیم ساعته خبري مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. نن پر امریکا د 2020 کال د القاعده شبکې لخوا د بریدونو اتلسمه کلیزه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به په دې اړه د یو تحلیلي راپور ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم واوري چې وایي تر شلو ډېر ولایتونو ته یې حساس انتخاباتي مواد رسولي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
نن پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو اتلس کال پوره سول. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکایانو قربانۍ د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د افغانستان سره تعهد ته لا ټینګوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر سرپرست ویلي د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د سرپرست ادعاوې باید وڅېړل شي. او د ایران جمهور رئیس امریکا باندې غږ کړی چې د جګړې خیال دی له سره وباسي. نن پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو اتلسم کال پوره سو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک په تروریستي حملو کې ووژل شو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 18مه د امریکا په نیویارک او واشنگتن ښارونو باندې تروریستي حمله وسوه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په ځانګړو سمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې په دې مناسبت جوړسو مراسم او تویل چې د سپتمبر 18مه هر امریکایي وګړي چې په افغانستان کې خدمت کوي ځانګړي معنا لري. بس نن په کابل کې مراسم او تویل چې د امریکایانو قرباني د افغانستان لپاره د دوی تعهد لا مضبوطوي او دا تعهد کوي چې هغه پیښې به بیا نه تکرارېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د سرپرست عبدالحکیم منیب داوی باید وڅېړل سي. منیب دا کړي چې تېره جمعه د ارګ په جماعت کې د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي مولوي ترخیل او د هغه ورونو سپکاوی ورته کړی او حمله یې ورباندې کړې ده. تېرونی د افغانستان جمهوریت ریاست د دې موضوع د څېړلو یو پلاوی هم ټاکلی وو. د یوناما سرپرستی انګرید هایډن ویلي چې د مولوی مونی بداوی باید وڅېړل سي او انصاف باید وسي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولین نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه جدي څېړنې کوي. مولوی ترخیل دا کړي چې د حج او اوقافو وزارت سرپرست د دوی یو شمېر علماو او مؤکلینو ته د خپل دفتر کې سپکاوی کړی خو تورې پر دوی لګولی دی. د دې مسلې د سپیناوي لپاره ازادي راډیو پر خپل ویب پاڼه تاسو ته نور معلومات درکولای سي. ازادي راډیو ټکی کمپنی یو مفصل رپورت هم خپور سوی. د بدخشان والی وای د کرانو منجان ولسوالي او هلته د لاجوردو کان لورسوالو طالبانو برتونی ولسو محمد زکریا سودا نن ازادي راډیو ته ویل چې کرانو منجان ولسوالي نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په مرسته ونیو. کرانو منجان دوه میاشتې مخکې ولسوالو طالبانو نیولې و. د بدخشان وردو جو يمګان ولسوالي هم په تیرونی کې له سوال طالبانو برتونی ولسوه. د ورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړلې پاتې سو. له تیر شپه ورځو رئیس د لار د موټر او مسافرو پر مخ بند ده. په ورزګان کې یو موټر چلون کې نن ازادي راډیو ته ویل
د دې مستخط راځي زده دي چې موږ د خاکریز لار اعلان کې موږ لار نه لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه پر بدل دي چې یت څوک د مارشان ډوډۍ ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو کې چې د مارشان ډوډۍ نه لري چې دی وخ
خلک دا کوي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. دوی وایي چې پرونی جرګه هم ورستولې و خو طالبانو یې غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې د خاکریز ولسوالۍ لار باید خلاص شي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لار د مختلفو دلایلو له مخې تړل شوې ده. د ایران حکومت پر امریکا غږ کړی چې د جګړې خیال له سره وباسي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د سیاسي کړکیچ پوښ کې د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران په وړاندې سخت دریځ درلود له دندې لرې شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې امریکا باید په دې پوه شي چې د جګړې فکر یې په ګټه نه دی. د روسیې د ګاز ستر دولتي شرکت ګاز پروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونی پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپ لاین د ګاز ماراو یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال د ګاز نه لیکه د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم ګاز د روسیې د نارت ستورم دوهم نلیکی سره نشلوی او رسوی دغه نلیکه جرمنی ته د روسیه غاز رسوی د روسیه حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رويټرز خبري اژانس په حواله خبر شوی. رويټرز وایي چې د اروپایي معتبرې محکمه پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لاري د غاز جریان باید کمزور شي. محکمه وویل چې پر اوپال د غاز جریان باید د نارت ستورم یو پایپ لاین 50% ظرفیت ته راکم شي. د پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنی فیصله چې په 2014 میلادي کال کې کړې وه لغوه کړه. د اروپا د پرونی محکمې ویلي چې هغه مهال ګاز ته د پولند د اړتیا په پام کې نه ونیول سوی او د اروپا د اتحادیې د انرژۍ د همغږۍ پالیسي تر پښو لاندې کوله. او د تاجکستان په خوجن ښار کې یوې محکمې د یهووا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په 1.5 کال زندان محکوم کړ. د یهووا ویټنس د عیسویانو یوه ډله ده. د تاجکستان حکومت په 2008 میلادي کال کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکوم سړي ویلي چې پر د لګېدلې تور سم نه دی عادلانه فیصله نه ده سوې او د یوازې خپل مذهبي عقاید بیانول.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوه وایي
کاملا چې افغانستان ته وسم جلبي ګرځ لري، فعال لري، طالبان سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځین سره رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دې وړاندې خطر هسته او خطر همسته امکان د خطر وجود لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي. بلخوا د دغو انتخاباتو د شفافیت د څار یو مؤسسه ایتوا وایي چې د دې انتخاباتو لپاره کمرنګه کمپاین تر اوسه په افغانستان کې ساری نه درلود. د دې مؤسسې غړی حبیب الله شینواری
وڅنی د ولسمشری ټاکنې او د 2013 کال ولسمشری ټاکنې اصل مقایسه وړ نه دي. دا د کمپاین یعنی اولین ځل دی چې موږ په انتخاب افغانستان کې
د تروریستي ډلو پر وړاندې د اقداماتو د چټکوالي په اړه د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان څخه هم خبر کو. که وخت نور راپورونه هم لرو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو اړوند مسلو ته ورسو ورزو د سپتمبر د ولسمې پیښې په اړه یو راپور ته لنن څخه تلس کال وړاندې القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترخګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښته. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل راپورټ لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له ولسمې وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد هم بعد کلونو راهیسو او هم افغانان د زیاته قربانی په دې لاره کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکو الوتکه وتختولې. حمله کوونکو دوه الوتکه په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ورجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل شول. امریکا او نړیوال متحدین یې د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې له 3500 زیات بهرانیان ووژل شول چې ډیری برخه یې امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم ماسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتنې کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د افم پر سل شهر 15 څپه اوریدلای سي. ورزو د انتخاباتو اړوند مسایلو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو شته ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسولی دي. د دې کمیسیون د چارواکو په خبره د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو سوي دي او درتلونکو اونۍ په لومړي ورځو کې به انتقال سي. خاطر پر دې نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 13 ولایتونو ته لا هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټول 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دې مهاله 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دغو موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیتریک دستګاګانې او د نتایجو پاڼې شامل دي.
د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15 به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو او بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زماني جدول له مخې باید د سنبلي تر 22 پورې ټاکنیز حساس مواد د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتقال شي. ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیتریک دستګاوې، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، ډرایور کونکو صندوقونه او درایا چونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارز ډاټ څرګندوي چې د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي. خو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کمیسیون وسني اقدامات د ولسمشۍ ټاکنو لپاره پڅبولي. د افغانستان د رانو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نیوم ایوب زاده وایي د هیواد وسنیو حساسو شرایطو ته او د کمیسیون مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشیزو ټاکنو ته هیله مندي نشته. هغه د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
با وجهی که حاکم است اگر راست بپرسین ما زیات موافق نیستیم که انتخابات
په افغانستان کې حاکم سیاسی وضعیت منتدا سرګندوي چې خای راتلونکو ولسمشری ځې ټاکنې مهندسی شي. همدا مدیریتي ظروف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له عمل خای راتلونکو ټاکنې ونه شي.
و وضعیت سیاسی دیگه طرف ما را بیشتر خوبی نمی‌سازد که اگر انتخابات بتونه در تاریخ 6 ژوئن برگزار
شود. در ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 2315 یا مرکز په پام کې نیولی و. خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شو چې یوازې 15303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، فراه او یو شمېر نور ولایتونو کې ورسته یو نامنیو ټاکنیس کمیسیون او د ولسمشۍ لپاره نوماندانو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. خو اوس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4,942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې دي انتخابات او هغه 4,942 متابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. هڅه هم دغه ده چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د انتخاباتو د ورځې لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د انتخاباتو ورځې لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي.
بیا هم د همدې انتخاباتو پر موضوع تمکیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسمشریزو ټاکنو سرژني کمپاینونه د 2014 کال انتخاباتو پرتله کم رنګه بولي. دوی وایي دا مسله د انتخاباتو پر روڼوالي هم اغېز کوي. له دې سره د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان وایي چې انتخاباتي سیالۍ یې ښې روانې دي، خو ځینې نور نوماندان بیا په دې باور دي چې د سولې خبرو اترو پر انتخاباتي سیالیو سیوری غوړولی دی. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتي سیالیو له پیل شپږونی وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندان ونه شو کړای خلکو ته خپلې برنامې تشریح کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د څار مؤسسه یا ایتوا وایي چې د ولسمشۍ څنګني انتخاباتو باندې د دوی څارنه ښیي چې اوسني کمپاینونه د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله کم رنګ دي. د دغه مؤسسې غړي حبیب الله شینواری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوسني د ولسمشری ټاکنې او د 2014 کال ولسمشری ټاکنې اصلا د پرتله کېدو او د مقایسې وړ نه دي. خو دغه انتخاباتو کې موږ کمپاینونه ډېر کم رنګ ګورو، څنګه برنامه نشته د کمپاین لپاره د پرتله کېدو یا د مقایسې اصلا وړ نه دي. دا د ولې کمپاین یعنی اولین ځل دی چې موږ په انتخاب په افغانستان کې ګورو.
بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دغو نوماندانو انتخاباتي سیالۍ د لوی جرګې له خیمې او کابل لرې نه دي تللي. په همدې دلیل په لری پرتو ولایتونو کې خلک آن ډیری نوماندان نه پیژني. له دې سره د هیواد د یو شمېر ولایتونو خلک پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو دغه خبرې تاییدوي. دوی وایي چې لولس نوماندانو یوازې دوه وایي په دغه ولایتونو کې انتخاباتي ناستې لرلې. محمد نور نوري له روزګان او ګل محمد د کونړ ولایتونو اوسیدونکي وایي
البته موږ د نوماندانو د عکسونه لا تر اوسه نه دي لیدلي. نور موږ د هغو د طرحو له کبله د هیڅ شي له کبله هم نه یو خبر. نو چې موږ خپله دی د دې تصویرونه ونه وینو د دې دفترونه نو دې غونډې ونه کې موږ به د دې د طرحو له کبله څنګه خبر سو؟
د ریاست جمهوري کاندیدینو نه نور د کاندیدینو دلته کمپاینران نه دي راغلي نه د هغو عکسونه چیرته لیدل کیږي.
د انتخاباتي مهال ویش لمخه د ولسمشری لپاره د ولس نوماندانو ټاکنیزي سیالي د 7 میاشتې په شپږمه پایل او د شپیتو ورځو لپاره دوام لري. په ورته وخت کې د ولسمشری انتخاباتو ځینې نوماندان په پراخ ډول د انتخاباتي سیالیو خبره کوي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره سیالي کم رنګ دي. د ابراهیم الکوزي د انتخاباتي ډلې غړی محمد اکبر وایي دغه ټیم تر دې دمه یوازې دوه یا درې انتخاباتي ناستې ترسره کړي.
تر هر ولایت دفترای مو هست ولی رسمي باز نه بود.
په ټولو ولایتونو کې زموږ دفتر نشته خو په رسمي ډول پرانیست نه و. د دې لپاره چې د سولې راتګ وو او ټول فکر کاوه چې انتخابات به وځنډیږي، اوس دا پاتې څورې زموږ د انتخاباتي سیالیو لپاره بسنه نه کوي او باید پروسه تمدید شي.
کمپاین رسمي د می ما دو دانه داشته.
د انتخاباتو خپل کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی هم د انتخاباتي سیالیو کمرنګوالی منی خوای چې د انتخاباتي سیالیو موده هیڅ کله هم نه تمدیدیږي او په خپل ټاکلې موده به ختم شي. دا یادولو ته چې د انتخاباتي سیالیو دورې د ختم لپاره دوه اونۍ پاتې دي او پر انتخاباتو د څار بنسټونو په باور د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د سیالیو لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ډاډ ورکوي چې د ارشاد حج او اوقافو د سرپرست وزیر هغه اداوي به په بشپړه بې طرفۍ وسړي چې په کښې له نوموړي سره د ناوړه چلند او فزیکي شخړې خبره سوې ده. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملاترخیل او د هغه نورو پلویانو له لورې فزیکي شخړه ورسره سوې ده، خو ملاترخیل په ځان لګېدلي تورونه ردوي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي د حج او اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب او د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي ترمنځ د شوې لانجې دوسیه لوی سرنولۍ ته سپارل شوې ده. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ډاډ ورکړ چې یا د دوسیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
موضوع
د حج او اوقاف وزارت د سرپرست له لوري د شوې ادعا دوسیه نن د جمهور ریاست له لوري د څېړنو لپاره لوی سرنوالۍ ته وسپارل سوه. سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به په عادلانه توګه وڅېړي او له خلکو سره به جزئیات شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب تر دې مخکې ادعا کړې چې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي او د نورو پلویانو له لورې ورته سپکاوی شوی او فزیکي شخړه ورسره شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د پکتیا مشرانو او ځوانانو د یو غونډې پر مهال وویل چې ملا ترخیل او ورونو یې یوازې لوی پکتیا یو قدر ته نه، بلکې ارګ چې د ټولو افغانانو د حاکمیت تمثیلونکي مرجع ده، سپکاوی کړی او باید سخته سزا وویني. دوی یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د پریکړه لیک یوه برخه د میرویس دانش له لورې ولستل شوه.
دغه غمیزه د ارګ په منځ کې د جامع مسجد په داخل کې رامنځته شوي چې د لوی پکتیا ولسونه شک کوي چې دغه تیروتنه نه، بلکې یو پلان شوی دسیسه ده چې جمهوری ریاست لوړ مقام باید د لوی پکتیا ټولو ولسونو ته د دې شخړې رامنځته کېدو سپیناوی ورکړي.
ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترخیل محمدي په ځان لګیدلې تورونه رد کړل. ملا ترخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
یو تعداد علما موکلین چې د منګه د ده په دفتر کې بی عزت شوي، د ده له خوا نه بی عزتي شوې ده او د اتهام په منګ باندې لګولی ده، ګرچې منګ له خوا نه دی بیا به سوی نه ده، خو کومو خلکو ته چې ده بی عزتي په دفتر کې ورړولې ده، هغه د خپلو حقوقو غوښتونکي دي له ده نه
ملا ترخیل محمدي په ولسي جرګه کې د شپاړسمې دورې وکیل و. هغه په اولسمه دوره کې له هغو 15 کسانو و چې نمونه یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لوري د شکایتونو کمیسون ته واستول شول او په دې سره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شول. پر دغو کسانو تور و چې ګوندې له نامسؤولو وسلوالو سره اړیکې لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي.
د امریکا د ولسمشر له لوري د غیوه د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتون ګوشه کولو په کابل کې بحثونه راپورته کړي دي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د نوموړي د ګوشه کېدو لامل له افغانستان سره د ځینو تړلو مسایلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت یادوي. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولتن لری کول د افغانستان د سولې د پروسې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د ترنګوالي سره تړلی بولي. دوی وایي چې ښاغلی بولتن د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځینو پریکړو سره په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه موافق نه وو. د سیاسي چارو پوه نصر احمد غوریانی وایي چې جان بولتن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو او د استخباراتي حضور د پراخ ولی طرفدار وو.
به شرایط فعلی که وضعیت بسیار خرابه، جنگ است.
په وسنۍ یو شرایطو کې چې حالت خراب دی او جګړه روانه ده، فکر نکړم چې امریکا بل افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ډونالد ترامپ خپل خلکو ته ځواب ورکوونکی دی او د هغه هیواد لسترونه په افغانستان کې باید کاروي. جان بولتن غوښتل چې په افغانستان کې د هغه هیواد ځواکونه کم شي خو د امریکا استخباراتي حضور زیات شي.
د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن د ګوښه کېدو خبر د سې شپې په ورځ خپور شو. ښاغلی ترامپ د جان بولتن لری کېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه له ډیرو وړاندیزونو سره مخالف وو او ښاغلی بولتن د هغه په غوښتنه له خپلې دندې په شا شو. د راپورونو پر بنسټ جان بولتن د امریکا د دولت له یو شمېر چارواکو سره په تیره د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بهرني سیاست په اړه مخالف وو. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې جان بولتن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د طالبانو د سولې د توافقنامې له لاسلیک سره مخالف وو او د دغه ډلې رهبرانی هم د باور وړ نه ګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلیانی وایي چې ښاغلی بولتن یا د ناسمو سلام مشورو او یا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل د زمینې د برابرولو له امله ګوښه کړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ورسې نړیواله مسله ته لکه چې مخکې مې یادونه وسوه، امریکایان نن د سپتمبر د 11 د پیشي مراسم جوړوي. د 2018 میلادي کال په دې ورځ نږدې 3000 امریکایان وژل سول او د میلیاردونو ډالرو تاوان واوښت. القاعده شبکې چې هماغه وخت په افغانستان کې د تروریستانو د روزلو په نهه ځایونو او کمپونو لرل، د دغو بریدونو مسؤلیت ومنه. د سپتمبر د 11 له حمله وروسته د افغانستان سیاسي برخلیک هم بدل سو. په دې اړه تفصیل عصمت سروان راکوي.
امریکایان نن د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو په یاد په مراسمو کې ګډون کوي. تمکیجی چیر قربانیانو یو شمیر خپلوان په نیویارک کې د نړیوال سوداګری مرکز د نړیدل یو آسمان څوکو ودانیو په ځای کې راغونډ شي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په یو غونډه کې ګډون وکړي. د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پنسلوانیا ته لاړ شي او هلته به ځانګړو مراسمو ته وینا وکړي. تاکل شوی ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د امریکا د دفاع وزارت په مراسمو کې برخه واخلي او د قربانیانو په یاد د ګلانو ګډې کښېږدي. له دغو حملو 18 کاله تیرې شي. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 11 19 تروریستانو څلور الوتکې وتښتولې او په دوو الوتکو یې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر آسمان څوکو ودانیو او پر یوې پر پینټاګون حمله وکړې. څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دغو حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول، 6000 ژوبل شول او میلیاردونه ډالر تاوان واوښت. القاعده شبکې چې همغه وخت په افغانستان کې پناه ځایونه او د تروریستانو د روزلو کمپونه لرل، د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان سیاسي برخلیک هم بدل شو او د طالبانو رژیم وپرځول شو. په افغانستان کې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو 18 کلن حضور په دې هیواد کې د راز راز بدلونونو او بریاو سبب شوی، خو د دې هیواد نازک امنیتي وضعیت پر بریاو سیوری غوړولی او د خلکو انتقادونه او شکایتونه پارولی دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان صادر کړ. دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه هم عصمت سروان تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړې کوي. دا فرمان پر امریکا د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2018 میلادي کال د سپتمبر را پدې خو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشرانو او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز ویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګ یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي رادیو خبرونې را سره واوریدلې. خو خبرونې مو لا ختم نه دي. ورسته دری خبري مجله لا پاته ده چې زما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کوي. حسن زاده سپ شرقلی
تشکر فریبا جان، شام شما هم.